ولی اوسه مرزو خبرونده. طالب چرواک ویلی چې د تیر نظام د ولسی جرګې د یوې خزینه غړي مرسل نبی زاده د وژنې په تورې د هغې او ساتونکي نیولی دی. د کابل پولیسو په یو بیان کې نجمه ویل چې نیول شوی کس دوی ته اعتراف کړی دی چې مرسل نبی زاده یې وژلی ده. د ولسی جرګې د افغاني غړي تیره میاشت د کابل په احمد شاه بابا مینه کې د وسله وال کس په ډزو کې وژل شوی و. د افغانستان پولیس ته نږدې په تاجکستان کې د راشیا برفکوش له کبله شلته نه مړه شوی دی. تاجکستان پرون راپور ورکړی و چې لس نه مړه شوی، خو نن اوس د مړینو شمېر شلته ته پورته شوی دی. اکثر راشید تاجکستان په غرنی بدخشان کې راغلی دی. د سیمه د افغانستان، بدخشان او د چین پولې ته سیرمه ده. د تاجکستان سره محکمه پرون اعلان وکړ چې په دغه هیواد کې د داعش د جلبوجز بدنامه غړی پروی سید رحمانوف په 20 کال بند محکوم کړی دی. د چرواکو په وینا 15 کلن سید رحمانوف د تیر کال په سپتمبر کې د ترکی له لوري تاجکستان ته وسپارل شو. د نومبر په 20مه په بهرنی هیواد کې د جګړې لپاره د جګړې ته د کسانو د ګمارلو او د یو سختدریز تروریستي ډلې د تنظیم په تور محکوم شو. او د قرغیزستان او اوکرين ولسمشرانو د دوه هیوادونو ترمنځ د دوستانه اړیکو په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. د قرغیزستان د ولسمشر دفتر د دې ټلیفوني خبرو په اړه ویل چې د هیواد ولسمشر د اوکرين د وضعیت د حل په اړه خپل دریز د ملګرو ملتونو د منشور پر اساس د ډیپلوماټیک چینل وباله. د 2022 کال د فبروري په 23مه د روسیې د بې دلیله یرغل وروسته دا د ولسمشر اوکرين د ولادیمیر زلنسکي سره د قرغیزستان د ولسمشر دریمې ټلیفوني خبرې وي. قرغیزستان پر اوکرين د روسیې د یرغل نه ملاتړ کړی او نه یې غندله.
د ازادي ملمه درنو اوریدونکو شه چاره د ازادي رادیو نننۍ ملمه مو یو داسې څوک دی چې په ماشومتوب کې مهاجر شوی او په لوینه کې په همغه هیواد کې چې کورنۍ ورته پناه وړي و د سفیر مرستيال ګمارل شوی دی. نن سبا په بریتانیا کې اوسي. زردار شمس یادوم چې په ژوند کې جالبې خوشي او ترخې خاطرې لري. د اوریدو لپاره را سره ووسی. شمس صاحب، تاسو ته اول سلامونه وایم او مننه چې زموږ بلنه مو منله. خبرې به ستاسو له ماشومتوب را پیل کړو. څوکلن وې چې مهاجر شوي؟
ډېر مننه سروان صاحب، تاسو ته اوریدونکو سلامونه وایم. تخمینا داسې درې نیم څلور کلن به ومه چې زمونږ کورنۍ مهاجر شوه. نو دقیق هغه تاریخ راته خو نه دی یاد، خو داسې غالبا مشران راته ویل چې درې څلور کلن وي. تاسو
د خپلې کورنۍ په اړه راته ووایاست، تاسو چې درې څلور کلن وي، ولې مو کورنۍ وغوښتل چې مهاجر شي؟
د افغانانو ژوند لکه ټول دغسې کړاوونو مصیبتونو نه ډک دی. زمنګ کورنۍ، ما پلار د بخله شمس الدوله شمس یو سیاسي مبارز، یو خو د افغان ملت ګوند ډیر فعال غړی په هغه وختونو کې چې بیا وروسته د مشرۍ مسولیت هم په غاړه شو. د دې ترڅنګ د باچا خان هم یو کشر ملګری او د هغې لاروی هم و. په افغانستان کې چې کوم تحولات راغله د ثور د کودتا نه راوروسته، نو متاسفانه همداسې یو بدبختي وه چې تر ننه پورې دغه ادامه لري. د خودخواهۍ او د بل د نه منلو دغه زغم نشته دی. نو هماغه وجه وه چې هغې بل فکر نه منو، بل ګوند نه منو، بل سیاسي لارې نه منله، او دغسې یو شرایط رامنځته کړه چې هغوی د هغوی د ترور پلان ونیو زموږ د پلار. او بس هماغه دلیل چې بیا خدای پاک ساتونکی دی، هغوی وی نه شو نیولی. او بیا د هغې نه څو میاشتې وروسته چې زمونږ نیکه هغه وخت کې ژوندې و، د هغې ژوند هم هغه متقاعد صاحب منصب و، هغه ډګروال و، د حضرت ظاهر شاه، او د هغې وختونه هغې ډېر زیات خدمت کړی و د دې وطن. خو هغې ته هم دغسې شرایط پیدا شو چې ژوند نور نه شو کوی، او هغه دایره راتنګه شوه د هغه وخت د رژیم لخوا. نو مجبوره شو چې بیا هیواد پرېخستو.
شم صاحب، په پاکستان کې بیا چیرته میشوئ؟
پاکستان کې د پښتونخوا په پېښور کې اوسېدلو. هلته بیا د ورسک کروډ یو طویل کبا پیانو کې، نو زیاته موده د شل 15 کاله ما هلته تیر کړه.
درس مو بیا څنګه پیل کړ؟
اول خو دغه افغانان خو دغه سه او بدبختۍ سره مخ دي. مونږ خو یاد نشو مشران ویلې، مونږ لا واړو چې منګ لاړو زمنګ نیک حتی نه غوښتل چې موږ مکتب کې داخل کوو. هغه فکر کاوه چې په افغانستان کې یو مشکل راغلی دی، اوسو میاشتو کې به حل شي او بیرته خپل وطن ته ځو. او خو بیا نور کورغړي چې هغه ویل چې دغه وضعیت نامعلوم دی او دغه ماشومان باید په خونځي کې شامل کو، نو بیا ما غلطه کور سره نږدې یو مکتب په همدې کبابیانو کې پاره کې بیا یعنی د پاکستانی حکومتي مکتب پاره کې شامل شو.
وانتون تمو څنګه لاره پیدا کړه او چیرته؟
افغانان د پاره متاسفانه شرایط سخت وو. یو خدا و چې پاکستان دغه سی وضعیت جوړ کړی و چې دوی چې کوم تنظیمونه جوړ کړی و د افغانانو د پاره د جهاد او دغه ټول امکانات وسایل هغه ته په اختیار کې ورکړي. موږ چې کله د لسم پورې داسې خاص پښتنه نه وه، یعنی کور آباد چې زه لسم پورې د افغانانو لپاره نیکم داسې خاص سند غوښتو نیکم څه غوښتل په شروع کې، البته اوس خو شرایط بدل دي. د لسم نه وروسته چې کله کالج کې به دې سبته نام کو، نو پاکستان دغه سی یو لایحه جوړه کړې وه چې ته مجبوره وې چې د کوم تنظیم ته ورشې د هغې یا عضویت د هغې کارت یا هغې خط واخلي. نو افغان ملت خو نه پاکستان په رسمیت پیژندونې د هغې د فعالیت بلکې مخې نیوله. ټول امکانات دغه تنظیمونه چې د دوی په لاس جوړ شوي وو او دغه وو تنظیمونه چې هغې سره دا ټول مرستې وي، نو هغې ته رسمیت ورکوو. نو د پاکستان کمشنری چې به د افغانانو هغې به د دوی خط منلو. نو هغه یو جالبه خاطره ده چې بیا موږ خو کبابیانو کې د محض اسلامي دفتر مو بیا په دغه سی واسطو او په بل نوم او په دې باندې به یو څه کوشنو باندې د دوی نه یو خط واخستو به کالج کې، یعنی هغه خپل نمرې یا هغه شرایط خو به دي پوره کول، خو د دې ترڅنګ باید د دې تنظیمونو لخوا نه د یو تنظیم لخوا باید یو خط ولري معرفي شي چې بیا موږ د محاز نه هغه ترلاسه کړو په یو چل ول باندې. نو بیا موږ زرات پوهنتون کې پېښور پوهنتون کې داخل شو او بیا پوهنتون ولستو.
د ښوونځي د دورې یا د کالج د دورې په اړه تاسو دی یو مهاجر په توګه هلته درس وایو، څه ډول احساس مو درلود چې هلته خلک تاسو ته مهاجر خطاب کوي؟
نو د مهاجرت خطبند یو محرومیت دوره ده د هر چا د پاروي، حتی که په دغه غرب او په دې ځینو کې هم یې، خو په دې وطن کې بیا دا دی چې دلته قوانین نو دغه داسې جوړ شوي دي چې وضعیت د مهاجر سره لا ډېر ښه کوي، کوشش کوي چې دوی ته امتیازات هم ورکړي، مرستې هم سره وکړي. په پاکستان کې دا و چې د پښتنو د ولس د خواخو همکاري وا او داسې یو مثبت محیط و، خو دغه محرومیت او دغه د مهاجر کلمه او یا قابلیه یا مهاجره دغه لږه زورونکې وه، او دا نو تبعیض موجود و که دوی هر څومره ورته ووایو چې ښه وضعیت و خو مهاجر یو تور داغ و په ډېرو ځایونو کې. موږ خو واړه وو، یعنی اوله کې خو په دې دغه زیات دونه نه پوهېدلو، هغه چې وایي سټیروټایپنګ و، خو بیا د پوهنتون هغې پورې مو یعنی عمومي د ولس وضعیت دونه بد نه و دا هم نه شو ویلی، خو دغه یو مشکل و چې مهاجر کلمه موږ باندې به بد هم لګېدله او داسې لږ پټي ته سترګه کتل کېدل دی کې شک نه و.
کله له زراعت نه فارغه شوي؟
په 1999 په اواخرو کې مې لسانس وکړو، او یعنی بیا په 2000 کال کې مې بیرته ماستری شروع کړه چې هغه ام ایس سی نه ځې په خبر پوهنتون کې اوته ویل، او هغه د ایم فل برابر و معدلو ما فوق ماستری. بیا هم دوه کاله هغې کې ثبت نام وکړو، هغه بیا لږه اوږده شوه ځکه چې په 2001 کال کې چې کومې پیښې وشوې، سپتمبر 2001 په افغانستان باندې د امریکایانو برید وشو، د طالبانو نظام مخکینه سقوط شو، بیا هغې جریان کې ما وظیفه شروع کړه.
شم صاحب د ماسلې د دورې کومه جالبه خاطره لري؟
بدبختي دا ده چې هغه وضعیت بیا دا د تکراریږي، داسې تاریخ موږ باندې ډېر لنډ او زر تکراریږي. د پوهنتون په غالبا دویم دریم کال کې چېو، نو هغه وخت زمونږ د پوهنتون رئیس چې وو لږ زیات اسلامي فکر لرو، هغه یو پروسه شروع کړه چې هر جمعې په ورځ به یو غټ عالم راغوښتو او د سرمن په نوم باندې به جمعې سار داسې یو سات یو واز کو په د پوهنتون په هغه تالار کې. نو هغه داسې و چې جبري و داسې، یعنی یو هفته که د قضاکه و خیر دی، خو که دویم هفته د قضاکه و بیا یعنی په دغه دربانی اکاډمیک دغه باندې تاثیر کوه او نمرې او دغه کمېدلې. نو موږ ټول محصلین مجبور چې مکلف و چې باید حاضري ورکړي. موږ خو به عموماً هم تلو. یو ورځ مې وکتل چې لیکلي و چې مولانا حسن جان دا بیان کوي په دغه راتلونکې اونۍ کې. نو که ستاسې یاد شي د دې نه لږه موده مخکې په هماغه کلونو کې مولانا صاحب حسن جان په جلال آباد کې یو بیان کړی وو په جلال آباد پوهنتون کې. هلته محصلینو لږ شکایت کړی وو د طالبانو 13 دوره وه البته پاغې کې دوی دغه دینی او نور مضامین په مسلکي پوهنتونونو کې پوهنځیو کې بیخي زیات کړي وو، د مثال په توګه په طب کې، په انجینرۍ کې، په اقتصاد کې، په زراعت کې. دو بیا طالبان تشویق کړي وو چې بالکل دا ډېر ښه کار دی، او دا نور علوم چې دي دا خواصې خېټالوجي ده، او اصل علم چې دی خو دا یوازې دینی علوم. نو ما دا فکر کوم چې مولانا سیو سنجان په جلال آباد کې دغه یو بیان ورکړی وو، او دغه پوهنتون چې دی پېښور د زراعت پوهنتون، یعنی دوی خو په نړۍ کې حسابي، خو بهر حال په پاکستان کې په مهمو پوهنتونونو کې حسابيږي. د امریکایانو لخوا د دوی ډېر زیات حمایت شوی دی، ساختمان هم هغې جوړ کړی. نو مایل چې دغه خو هم د یو غټ د ټکنالوژۍ پوهنتون دی، او مولانا صاحب جلال آباد کې ساينس او ټکنالوژي خېټالوجي ګڼلې وه چې دلته څه وایي. نو هلته چې لاړو، او بله خبره په جلال آباد کې د ښځو د تعلیم په اړه طالبان تشویق کړي چې همدغه څنګه چې بندیز دی، که ستاسو یاد شي 13 دوره کې همدغه سي بندیز و چې دا ښه کار دی، او یعنی داسې یو متنازع بیانونه ورکړي. دلته څنګه نو اول خو زمنګ دغه تالار چې د پېښور د زراعت پوهنتون د په درې برخو کې د سي تقسیمو، نو دغه یو برخه مکمله دی ته جنکی ناستی وي، او بل په پېښور زراعت پوهنتون چې دا خو هلته ټکو ایجوکیشن وي، خزه او نارینه یو ځای زمنګ سنف کې به وي، الکان جنکی سم مشکل نو. او بل دا چې خپل دغه د پاکستان کې یو اصول دی چې په دې رسمي تالارونو کې د دوی د مشر د محمد علي جناح غټ عکس لګېدل، ډېر غټ یو دیوالي عکسو. نو مولانا صاحب خو اول دغه عکس لاندې هلته ناستو، بل یو طرف ته، یعنی د تالار دریمه برخه هلته جنکۍ ناستې وي، ښځې وي. نو دا خپل ماته یو دغې راکو، او بل مولانا صاحب خو عالم سړی وغه په سیرت باندې وغږېدو، ډېر عالمانه وینا یې وکړه. خو زما ذهن کې خود دغه د جلال آباد وینا راتله. بیا چې کله دغه بیان خلاص شو، نو ځوانانو محصلینو پرزی لیږلې او سوالونه کول. نو یو سوال، یو پوښتنه راغله چې مولانا صاحب په کشمیر کې دغه سي وضعیت دی، د مسلمانانو سره ډېر بد وضعیت روان دی، په افغانستان کې هم وضعیت ښه نه دی، په هغه وخت کې کورنۍ جګړې باندې وي، په نور فلسطین کې او دی کې. نو مولانا صاحب ویل چې ځوانانو قوم چې دی دا خو ساینسدانانو ته، عالمانو ته ضرورت لري، او تاسو مور او پلار رالیږلي یاستئ، دلته باید خپل درس ووایئ، دې باندې توجه وکړئ، او د جهاد دپاره خلک شته دی. نو بهرحال دغه خبرې ما ټول یاداشت کړې، او لکه ډېر عجیبه تاثیر را باندې وکړ. بیا ما وروسته په یو مستعار نوم باندې وحدت ورځپاڼې کې کنه دغه کړل، نو هغه کې ما بیا عنوان ورکړو چې ساينس او ټکنالوجي که خېټالوجي. بیا ما ته د زراعت دغه ورکو مثال چې دغه په زراعت کې مونږ ویو چې دا د غنمو یو قسم دی، دا د میوې یو قسم دی، د مڼې، دا په دغه سي هوا کې، آب هوا کې کیږي، خو او ماغه بوټې که ته په بلا مرتوبه یا په ګرمه منطقه کې وکړې، هلته هغه نه فصل ورکوي، کیدای شي وشي خو فصل به بیا نه ورکوي په هغه شکل باندې، ځکه چې دا د موقعیت او د محیط او د درجه حرارت دا په دې باندې تاثیر کوي. نو ما یلی دا اسلام چې دی دا خو د سرحد او کرخې او دا نه پیژني، هغه خو که په پاکستان کې کمی وي هم باید هماغه سي تطبیق شي، که د کرخې نه اغاړې په افغانستان کې هم باید هماغه سي تطبیق شي. نو ما یلی د مولانا صاحب په دې منطق پوه نه شوم چې جهاد اغاړه فرض دی په ځوانانو باندې، ځکه جلال آباد پوهنتون کې د خلک جهاد تم تشویق کړي وو، هلته د خزینه او تعلیم حرام دی، او د طالبان چې څنګه روان دي ښه روان دي. البته دی غاړه بیا د ساينس او ټکنالوژي په پوهنتون کې دا لګیا دی، بیان هم ورکړي، خلک هم تشویق کوي، ولته بیا حرام دی. نو دا یو خاطره و چې بیا هغه وخت مالی کلو کړو، اوس چې ګورو بدبختانه بیا دغه وضعیت په افغانستان کې راغلی دی.
یعنی دا اوسنۍ وضعیت هم دی مولانا حسن جانانو لکبل پیدا شوی دی ستاسو په نظر؟
بالکل نو، بالکل، د دې خو اساس هم دغه دی، دغه ټولنه دومره زیاته افراطي کړې شو جو ستاسو د خپل هم حیران دي.
تاسو به رسمي دند څه وخت پیدا کړه؟ دا څه وخت تاسو فارغ شوي چې په افغانستان کې نور د طالبانو حکومت پرځېدلې وو؟ د کړي خپل رسمي کار په اړه زموږ حاضرون ته معلومات ورکړي چې لمړی کار مو څه؟
بالکل، او ماغه وخت کې چې منګلا د ماسټري مې شروع کړې و، درس مې خلاص کړې و، خلا ریسرچ پاتې و، بیا د امریکا په افغانستان باندې بریدو کو هغه وخت کې ګڼ شمېر رسنۍ راغلي پېښور ته کوټه ته شونکی افغانستان ته خلانه شوې تلې هغه یو نیمه دوه میاشتې چې وې زما یو ملګری و هغه را باندې وکړو هلته هغه وخت کې یعنی ضرور نو چې ته مسلکي یا ژورنالیست خو چې په لږ ډېر انګلیسي پوه شي چې د نړیوالو ژورنالیستانو سره همکاري وکړي نو بیا ما غسه زلال لمه اسلام آباد ته د جاپان تلویزیون یا ان ایچ کی چي وای مختصر دغه ټریننګونه را تراتل د کمرې دغه وخت کې د ویډیو ټلیفون یو تل ویډیو فون او د مخابره ټلیفون نشو سورایا هغه بس دغه دغه را کورات او د خبر لیکل او سه مختصر چې د دې کم معیارو هغه سور از دغه را کړل زکړې او بس بیا کوټه تلالم نو بیا تر د طالبانو د نظام د سقوط پورې او دغه نه دوه میاشتې وروسته پورې د 2002 د شروع پورې په کوټه کې ما بیا چو کې د دوی زمونکار خوښ شو حالانکه هغه وخت ډیر خلک استخدام کړو بیا یو دوه درې نفر د افغانستان د ډیسک د مسؤلیت لپاره وساتل نو بیا راتلونکو دوه نیم کال پورې عمل ته ما بیا څنګه چې افغانستان ته زموږ ملګری زیات لاړل اول ته نور فرصتونه زیات شو ضرورت هم زیاتو دی وخت پورې ما ماسترډیم خلاصه کړی و نو بیا می کوشش وکړ بیا د ملګرو ملتونو د نړیوال د خړو پروګرام چې دی هغه کې مې امتحان ورکو کامیاب شوم د مطبوعاتو مسؤل اسلام د رپورټس افیسر په کابل کې
دا نو استاسو اول وارو چې کابل ته بتلی څنګه د ښکارا شو څنګه احساس وکاو چې له
بالکل دغه جالب وا یو طرف ته خو خپل لیوالتیا وا د افغانستان په دغه پرمختګونو باندې خوشاله ځکه چې موږ هغه بدبختی مې لیدلې د طالبانو وخت کې کله کله به داسې مړی ژوندۍ تتلو په ډېرې را یا د مجاهدینو وخت کې چې جګړې وي زمنګ خو چون کې د کونړ ولایت نو کونړ لږ مخ کې د مجاهدینو لاس ته لیدلې تګ راتګ مو خو داسې یو ترخی خاطرې وي ته دغه وخو لکه یو لیوالتیا موجوده و هم دغه کوشش چې تل لاړ شو خو دغه وضعیت هم کدا سی وایو چې یو طرف ته د مالکیت احساس وو چې خپل وطن ته زو خو بدبختانه په کابل کې چې نوې کم جوړخت راغې د هغه عمره کړنې وی چې بیا یې رستا د عمره د سقوط باندې تمامه شو الته هم منګه بیا ځان خپل احساس نکو په شروع کې البته په شروع ورځو کې د ژبي ډیر غټ مشکل سره مخ خدای او واقعیت چې افغانان د خپل هواد نه کډه کول ته مجبور شو هغه په بل هواد کې زما په سیر چې د اول سنف نه ته په یو پردي وطن کې زده کړو کې او کور کې مورانه یې ژبه هم پښتو وا خو مثلا دریم نه وزده او څنګه بمز د شوې ونه چې نه مکتب کې وې نه په کور کې وې نه په کوڅه کې وې نو کابل ته چرالو کابل کې خطاب اندغه سیاسي د غم داسي او چې د سلیکټ پښتنو سره جوړ نو نو په هر ځی کې بس دا چې زه د ملګرو ملتونو سره ما یو سمسونیت ملرو یو سجرات ملرو خبرم کولی خو بیا هم چې د دولتي کمزې سره به مخ شلو د مثال په توګه یو ورځ پرواز ملرو د هغه وخت کابل میدان نه او د ملګرو ملتونو خپل پروازونه او پاغه کې تلما نو هغه نفر ته چې سوق مسولو چې دا بورډینګ پاس ورکړي هغه ته چې می پاسپورت ورکو پښتو کې مې البته خبرې وکړي نو هغه راته ویل چې ته پاکستانی نو په دې مې سره بیا زیاته مشاجره مو شو جنجال مې کومه تو ویل چې دومره یعنی سپک ګوري تاسو چې په پاکستان کې 15% پښتون دي په افغانستان کې هغه حد اقل چې د 500 زیات دي خو تر شپې تو 15% خو دي زه په پښتو ویلو باندې پاکستانی شومه افغان نشلمه نو دغه یو جنجال به زمنګ دی خلکو سره روانو ما غ یو بدبختی وجه البته به ورسته په قلار د وضعیت بدل شو زکه چې د چا حق سوق نشي خړلې په قلار ادارو کې عدالت رامنځته کیدو یعنی مشکلات بیا هم نو یعنی یو طرف ته د مالکیت احساس مو خو دغه سیستونز سره به وخت وخت مخ کیدلو
بل ملګرو ملتو څنګه دولت ته راغلی
د ملګرو ملتونو خو ما غین روسته بیا یو کال د امریکایي د پرختیایي ادارې چې د یو سی ډی هغه سره کار وکړو بیا ته هم په جلال آباد کې سی وزیر دومره خنو قرارداد به مل تخلاص شو بیا دی ورځو کې خرم صاحب د اطلاعات فرهنګ وزیرو او هغه د کوشش کو چې دغه سي مسلکی کډرونه زیات یعنی چې په کار پوي ته باندې افغانستان اداري هغه ورځو کې ته په جوړېدلو وي مشکلات خو زیاتو نو هغه بیا ماته وړاندیز وکړو د یو ملګری په وساتت باندې بس هغه سره چې بیا ما ناست او کړو پښتنه یو دغه وکړه هغه مطمئن شو بس بیا هغه ورځو کې دا کمیسون د استخدام یا د اصلاحات اداري کمیسون چې لا دونه زیات هغه شکل نه واخسته نو پروسه اسانه و نو بس وړاندیز یو کو د جمهوری ریاست ته په دې جریان کې ماته ملګرو ملتون یو بل بستم کې زه انتخاب کړم او هغه وخت کې زمونږ فرهنګي مشاور او هغه وخت فرهنګي موینت سرپرست نجیب منلې صاحب چې هغه سره هم دغه شریک کړه چې سو کوم خو بهر حال بس به تصمیم ونیو به حکومت کې کار شروع کو به اطلاعات فرهنګ وزارت کې د پلان او د بهرنی اړیکو رئیس شوم په 2001 کال کې غالبا
له دې وزارت بیا تر پاکستان څنګه بیرته ورسېده سفارت
نو بیا خو دغه موډل وګدده دا ځکه چې نږدې 15 کاله سلونی 15 کاله د پلان رئیسوما بیا پکې د خورم صاحب په ځای ډاکټر صاحب مخدوم رحیم راغی هغه وزیر شو هغه بیا طبعا افغانستان کې د بدبختی د چې بس کودتای غو نه سیستم نو هغه بیا طبعا کوشش کو چې نور خلک راولي کړي زیات مسلکی دغه هم کو پوي سړی دی خو دا مسائل قومي او د قصې هم وي د وضعیت چندان خنو نو بیا یې ماته وړاندیز وکړ چې ته هلته د زده کړم کړي دي پاکستان کې هلته د کلتوري او مطبوعاتي اتشې په حیث لاړ شي په رسنیو کې دې هم لږ سکار کړی دی نو بس بیا هغه ما مشوره چې وکړه کورنۍ او دغه سره بیا یو درې کال د پاره هلته لاړلم هغې چې بیا راغلم بیا یو کال د معرف وزارت سره مې د یونیسکو ایسیسکو کمیسون سرپرست په توګه ومه بیا جهانی صاحب چې د اطلاعات فرهنګ وزیر شو بس بیا هغې وړاندیز وکړو بیا یو دوه کاله هغې سره د اطلاعات فرهنګ د اداري او د ګرځندوی د موین په توګه ومه په دې جریان کې بیا زاخلوال صاحب پاکستان کې سفیر وو د پاکستان سره بحث او د غم زیات روان و مذاکرې او د سولې پروسې یعنی هم هغه ورځو کې زیاتې ګرمې وې بیا د ډاکټر صاحب خپلواک او دغه یعنی هغه وړاندیز او منځګړتوب باندې بس بیا ځخلوال صاحب سره چې کیناستم هغه ما ذکر ملته کړی وی او دوره کار مم کړی بس بیا دغه وختنه دا و چې هلته لاړ شم بیا جمهور رئیس دغه منځوري ورکړل ته د مستشار وزیر مختار یا د ماوین په حیث لاړل ما
بله په دې دوره کې چې تاسو هلته د سفیر برسیال وی او ځخلوال سفیر وو راخلوال صاحب له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان د سولې پاړه خبري کولې او ډېر تودې خبري وې دوی تاسو هم په دې خبرو کې شامل وې تاسو له تصویرونو هغه چې په هغه وخت کې خبرې د لېغنه معلومه ده چې په اکثر غونډو کې تاسو ورته راوي دا خبرې څومره جدي دي اوس فکر کوئ چې پاکستان جدي خبري کولې د سولې په ارتباط او که وخت رول
که څه هم ډېر د افغانستان د موضوعات د سی به د زمنګ سیستم چې ډېر زیات مسایلو کې به دخیل نه و ډېر هغه چې وي ډېر محرم بازي مجالس به ډېر مهم مجالس به ضرور نه و چې هغه کې زوم خو ځخلوال صاحب د کور ودانی هغه د یو خ مشت په توګه زیات مسایل به شریکول که بازي مجلس کې به موږ نم هم هغه دا چې باید موږ به خبر او سو که رسنۍ سره غږیږو که نور موضوعات خلکو سره کینو نور ډیپلوماټانو سره کینو د نور هیوادونو زکه هغه هم د افغانستان په قضیه کې دلچسپي لرل نو یو بریفینګ او دغه به وخت نا وخت راکاو نو طبعا پاکستان خو دغه پوخانه تګلار ده پاکستان دغه د نن ورځې انتظار کاو دغه شل کال په دغه سنن او سبا کې تیر کړ او کدا وای چې غولولو که هر څو خو په سیاست کې دا روا دي دغه ډیپلوماسي هم دا و هیڅ کله دغه خبره صحیح نه و خو کوشش وکاو چې په صحیح طرز یو کې او شل پروسه شروع کړي شل میکانیزمونه شروع کړي د مذاکرو د ناستو ولاړو او یو میکانیزم هم نتیجې ته ونه رسیدو د مثال په توګه په دغه ورستیو کې چې زوم په 2019 کې دوی د افغانستان سره البته دوی زیات په غوښتنه د اپپس په نوم باندې یو پروسه شروع شو چې افغانستان پاکستان د یو همغږي او د یو والی او سیسه میکانیزم چې دا په استخباراتو کې کار کوي په نظامی برخه کې به هم کوي په سیاسي کې به هم کوي په کلتوري کې به هم کوي د محصولینو د مهاجرینو په دغه ټولو برخو کې به کار کوي او کمیټې جوړې شوې خو کله چې بیا په هغه کې عملا د مذاکرې برخه راغلي یعنی یو داسې د مهاجرینو نه علاوه د مهاجرینو د کډوالو موضوع د سوي چې هغه کې من طرف ته ملامتیا زیاته و پاره کې پاکستان زم ورکړی او زه هر کله چې بغښتنه او شو هغه به تمدید کو نو هغه کې پاکستان مرسته زیاته و هغه کې څه شک نو د دین علاوه په نور برخو کې د مثال په توګه افغانستان به مستند اسناد ورکړي چې په دغه ځکه په دغه مدرسې کې دلته په افغانستان کې په بدبختانه په 2017-19 کې ډیر زیات وحشتناک او ډیر خطرناک انفجارونه وشول، د استقلال شفخانه سره، د جمهوریت شفخانه سره، د زنبق سلورلاري انفجار، دغه سونور په کانټیننټل، دغه بریدونه داسې و چې د افغانستان قارم زیات راوپاره او زیات مستند راغله. دلته په جواب کې دای بسوم دغه چل ولکو راځي دلته زو الته زو، او دا به داسې کوم پوره همکاري کوو، دا کو یو مجلس به بل ته واړه، او کابل ته به دا د پوز مشر لاړل ته بیجمنې وکړي، بل درون حیات به ولېږو او تاسو راشي. دغه د پاکستان هم دغه تکتیکونه وخت تیرو، او هدف هم دا و چې دغه سونه چې د پروسه وږدیږي، او دغه پالیسي د امریکایانو هغه سره روانه کړې وه. نو کدا وایو چې نه صادقانه همکاري وکړه، نه مخلصانه وکړه، او دغه سی وضعیت غوښتو چې د بې ثباتی هم دغه سی ادامه پیدا کړي او تر ننه پورې هم دغه سی وضعیت روان دی.
ستاسو د ماموریت په دوره کې څه فکر کوي هغه مهمه بریا درته څه ښکاري؟
طبعا ماموریت خدا سی چې د مسولیتونو دغه برخه یي، خو بعضی موضوعات داسې چې باید سړی یاد کی چې د نورو لپاره هم یو د خوشحالۍ د غم شي او یو لاسته راوړنې ذکر هم شي. د اطلاعات فرهنګ وزارت د ماموریت په وخت کې مونږ ته د جاپان کې زموږ سفارت او فاطمی صاحب سفیر واغې خبر راکو چې دلته یو جاپانی چې اوس مړ دی، البته د خپل ژوند کې ګڼ شمیر د افغانستان آثار چې قاچاق شوی او تختول شوی او لوټل شوی، هغه د نړۍ د مختلف ګډ ګډ نه رايوځي کړي، پیدا کړي دي، ترمیم کړي دي او ساتلي دي. بیا دا د جاپان د دغه آثار او د قاچاق شوی آثار او د بیرته لاسته راوړلو د کمیټې مشریم د پغاړه لرل چې پروفیسر هیرایاما اینومو، نو د ویل د اثر جمع کړی دی، اوس مېرمنې غواړي او د ساسمان غواړي چې د افغانستان ته، بلکې زمنګ غوښتنه ده چې د افغانستان ته موږ به تر راوړو. نو بیا دغه موضوع خو د ډیر زیات کار او شومکاتب تبادله شل، بیا دوه وارې فرصت برابر شو د تلاته پی د اثر نندرتون او جاپان ته لاړم. بیا په دې دویم سفر کې د دې د بیرته راوړلو قرارداد امضا کو. نو دې کې د یو سل دوه قلم ډیر مهم اثر د جلال آباد د هډې، د باګرام، د آی خانم، د دې منطق ساحو ډیر برزخت آثار چې دا موږ بیرته راوړل. مهمه په دې کې دا و چې طبعا موږ په دغه مسائل په بهرنۍ مرستو باندې کول، دلته وخت ډیر کم و، او د دې آثار بیرته راوړلو بیمه یوازې $80,000 کې د لوټول مصارفات د یو لک نه پورته و. نو د اطلاعات فرهنګ وزارت محدوده بودیجه لرله کمه وه. نو موږ چې ولسمشر ته ولیکل او بیا اوسره مجلس کې مطرح کړ، نو ولسمشر اشرف غنی د کور آبادی، چونکه دغه مسایلو کې بیا هغه توجه ډیره زیاته کوله، هغه د خپل کوډ نه چې هغه د رئیس جمهوری کوډ یو نویوم کوډ نه، هغه ویل چې عجل دا مسله مهمه ده، هغه خاصه بودیجه راکړه، او بیا موږ توانیدلو چې دغه یو سل دوه قلم آثار بیرته افغانستان ته د کابل میوزیم ته تسلیم کړو.
تاسو چې کله له سفارت نه لاړې، په خپل لاړې او کومو د کار موده پوره شو او چیرته لاړې؟ بیا
په خپله کاله پس دوی زما وظیفه ختمه کړه. نو بیا ما خپل مخکنه پروګرام او از دکړه مې ما ډاکټره شروع کړې و، هغه نیمګړې پاتې و، نو بیا غیر پر ځای انګلستان ته راغلم.
ستاسو د نوم په ارتباط مو هم ډېر ستونزې درلودې.
ستاسو هم د نوم لګ ستونزمن دی، هغه څه د جذبولو دغه کم دی، خو بیا هم جالب ادا ده چې زما دغه د پنسل وخ پکسل وخ کال اوس عمر رسیدي. نو په دونه وخت کې دونه وخت په خا په افغانستان کې، یعنی دا سی اوس غم موجود چې دغه نوم منځ په لینوم نوم ول شوې، ما یو د افغانستان یو تاریخي او فرهنګي دغه پکې انغخته ده. خو روسته بیا داسې یو بدبختی راغله چې د جهاد او د وختونو کې خو دغه د افراطیت بنیاد خو هغه وخت کې خستل شو، نو هغه وخت بم زده دغه سي مشکلات سره مخ کېدل. ما مخکم ذکر وکړو چې د کالج او د دې وخت چې کله زه دغه سی بورس ته مې امتحان ورکاو، د نور افغانانو په قطار کې ناستو ما. نو کله چې هغه امتحان اخستون کې چې دغه یو جهادي تنظیم مسولو، هغه چې زما د نوم کتو د نوم واخستو، دا څوک دی؟ نو زه هغه وخت کې داسې یو 15-14 کلن به ومه، یعنی لسم صنف نه، یو لسم تطلم، خو زه داسې په یره لږ پاسې زم چې اول داسې په قار باندې زما نوم اخلي. نو چې زه یو درولم ویل دا زردش څوک دی؟ مال سب زیمه ول تا د نوم ته دی وګرتا وې، دا جرأت څنګه کړې دی امتحان ته راغلې؟ دا خو د مجاهدینو او د فلانې او بستانې هو بس را پای سوال منو.
ډېر مننه، ډېر
لوټ تاسې نن ډېر مننه کور ودان.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا دولس شپږ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ لتاسو سره